Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي وایي په کابل کې د فرشتي عزیزي په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزي د پنجشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون، دارالیتام، طبي پوهنتون، د قابلګۍ انسټیټیوټ، د محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړه شوه. ښاغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وایي د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل ښار لپاره د 200 میگا واټ لمریزې برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده، د کابل پر مهال د ماسپښین 1:30 بجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 16 له انګلستان او دریمه د فبروري په 18 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبي د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربي اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمایزو پولیسو د پنځشنبه پورس په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه پورس په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیږې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولې دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوی و، د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلی دی. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلی چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. زموږ شغله آزادي رادیو او روانې خبرونه په دوام کې. د طالبانو د مشانو ترمنځ د اختلافات او په باب د راپورونو لخبري دوهسته یو شمیر طالب مشان پرون په وغونډه کې را څرګند شول او په غیر مستقیم ډول خپل منځي اختلافات رات کړل.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي.
د کډوالو لوی کمشنری د افغانستان بشري وضعیت له ناورین سره ورته بولی. د ایران په سمنان کې د یو ایرانی له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو خلاف اعتراضونه شوي. په اروزګان کې فرهنګي فعالان وایي چې د دغه ولایت تاریخي آبدې د ویجاړېدو په حال کې دي.
ټولې برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګ نشه نشانې چې کوم جاغم اوس معلومې چې کوم نشه نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور راشي.
د کندهار بزګر د کوکنارو متبادل غواړي.
قزمر هله داد چې مشته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کی چې زموږ خلک دا غوسخه ګټه واخی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسله هغه چې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي د ځینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خپاره شول. پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په ځینو غونډو کې را څرګند شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټول. په دې اړه نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوه تدللې وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندی د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدې دي. د پنځشنبه په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضې وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې مینیټې د سفر بندیز لري کړی خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپل دي.
چی دستا کوبیدن مردم افغانستان است.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روختون د نوو څانګو د پرانستې پر مهال وینا کوله، له نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نوموړي که څه هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نه کړل خو د ستونزو د هواري لپاره یې پر زغم او حوصلې ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک تقاضا لري یا د ملت بعضې غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغې لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه یې خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته راڅرګند شول او خبرې یې وکړې چې پکې ویل شوي وو د دې ډلې د مشر د پرېکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي دي او ځینو یې ان استعفا وکړې چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته او علني شوه چې ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو. له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقاني چوپتیا، د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس ستانکزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات ورځ تر بلې ژورېږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشتري یا یو ان ایس سی آر وای د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایس سی آر په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې په تیر بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې ښځې له سختو بشري او اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو له نه خوندیتوب او طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې
یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19مه خبر کړی، ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبیعي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم په ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه وای او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او عامځایونو ته د تللو راګرځولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي، وایي د صدر سویو فرمانونو له امله اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوي او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړه ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو راوګرځولي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څیړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار تر راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال یو څلور میلیارد ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. په سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو پسې ګرځي او دوی له خپلو کورونو نشي راوتلی. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسېدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړی یې ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدی شهر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دوشنبه په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل جواد علی بخش چې د سمنان بل اوسیدونکی دی وایي چې پولیس هر افغان نیسي او شړیې.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډېر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یوه یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هره برخه کې د تلاشۍ پوستې ایښودل شوي او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوې چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تېر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړی او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز MMC د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې له ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهوری پال ګوند یو شمېر مخکښو غړیو د اوکراین کلک ملاتړ اعلان کړ او د ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون وښود چې زیلینسکي دیکتاتور بللی و. دغو جمهوری پالو ویلي د اوکراین د سولې په خبرو کې دي د اوکراین او اروپا ګټې په پام کې ونیول شي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و او ویلي و که زیلینسکي ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څه ورپاتې نه شي. نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند یو شمېر لوړپوړو غړو د ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته دیکتاتور بللی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ولسمشر سخت نیوکې کړي او په خپلو خبرو کې دې ته اشاره کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل مسؤلیت اوکراین ته ورګرځي. د ټرمپ وروستیو څرګندونو د جمهوري غوښتونکو په منځ کې دا ویره خپره کړې چې له کیف څخه د امریکا نه ملاتړ به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین جرأت زیات کړي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر خپل سوشل پلیټفارم چې د ټروټ په نوم باندې یادېږي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له ټاکنو پرته یو دیکتاتور بللی و. ټرمپ ویلي و که زیلینسکي ژر اقدام ونه کړي د خپل هیواد په نوم به څور پاتې نه وي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې د جمهوري غوښتونکو له هغې نظر سره په تضاد کې دي چې له هم اوکراین د روسیې د یرغل قرباني ګڼي. دغه جمهوري غوښتونکو د چهارشنبې په ورځ له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلان کړ او له مسکو سره یې د نرم چلند پر ضد خبرداری ورکړی دی. د امریکا د لویزینا ایالت جمهوری غوښتونکي سناتور جان کیدنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو بیرحمه جنایتکار یاد کړی دی. ویلی دی د پوتین و چې جګړه یې پیل کړه. دغه په ټکو زه د تجربو له مخې وایم چې هغه مافیایي بیرحمه جنایتکار دی چې د سټالین په څیر د وینو تږی دی. بل پلو د امریکا د میسي سي پي ایالت جمهوری غوښتونکي یو بل سناتور راجر ویکر وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې باید د اوکراین په ګډون ترسره شي او د اروپایي ټولنې ګټې په پام کې ونیول شي. د راجر پټکو پوتین یو جنگي جنایتکار دی چې اقدام نشي نو د ژوند تر پایه د زندان ته واچول شي. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند لوړپوړي غړي په داسې حال کې له اوکراین څخه کلک ملاتړ اعلانوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له روسانو سره یې د اوکراین د سولې خبرې خې روانې دي. هغه پر خپل سوشل پلیټفارم لیکلی و موږ له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو په بریالۍ خبرو اترو بوخت یو. هغه په خپلو څرګندونو کې ویلي د اوکراین د جګړې له کبله په میلیونونو انسانان غیر ضروري وژل شوي دي. ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر د سخت نیوکې روس له هغې وکړې چې زیلینسکي ویلي و ټرمپ د روسي چارواکو د ناسمو معلوماتو ښکار شوی او د هغه ټیم باید واقعیت ته ژمن ووسي. زیلینسکي د روانه سه شنبې په ورځ کله چې د ترکیې په سفر بوختو د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د امریکایي او روسي لوړپوړو چارواکو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه ناسته روانه وه. زلنسکی په ترکیه کې په یو خبری کانفرنس کې په ټرمپ نیوکه کړې و چې په دې خبرو کې اوکراین ته بلنه نه ده ورکړې او دی حیران ده چې ولې داسې شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي و د اوکراین جګړه به په یو ورځ کې پای ته ورسوي، خو وروسته یې وویل دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته رسوي.
په اروزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دغه ولایت اوسېدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي چې که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. نور حال په دې راپور کې
دا سیمی د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلی دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیع الله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې مثلا دا یو تاریخي ابدای چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوي دي، دیوالونه ورسه ویجاړ شوي دي او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جاغم اوس مال میږي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیان ځین نور داسې یو تاریخي شی مال میږي. دلته موږ د ټول ملک د لپاره اشتمنه ده چې دې پاملرنه دې ابدات ته وکړي، نه یوازې دا چې د اشتمنه بس بلکې د سیرانیان لپاره هم یو پلمه مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولې نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې زموږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادېږي، هغه بیرته موږ ته څوک را ژوندی کړي، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونې وې، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
اروزګان ولایت کې خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې، اوس بیرته دا کیږي چې تاریخي ابد ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابد موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یويشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کروندګر د کوکنارو د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمیر نور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدیلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او موسسې دې ورسره مرسته وکوي چې د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالۍ او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کړبې ناوې اوسېدونکی جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی، خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام شو چې کوکنار بند سوه، خو اما دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه خوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسساتې حکومت یې د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنارو په بدیل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنی اقتصادي وده ځینې وکړي. هغه لکه پسته، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور انجه، هغه باید زموږ خلکو ته دغه شان زموږ خلکو ته دی دغه کې چې زموږ خلک ګټه جن واخلي.
ډېر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جن اخیستی، هغه نن بند سوله، نو ډېر دغه شی چې اوسېدی شی موږ ته راکول شي چې هغه تبادله وشي، انجې که یو سنجچ یې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دی شی راکړي چې هغه تبادله را وګرځي. نو هله هغه راکړي موږ په مځکو کې کښېدو چې هغه تبادله را وګرځي، چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنا د هغه په ځای کې چې موږ ته دی شی راکول شي، که د کښته یې که بادام یې که سنجچ یې چې معنا د هر شی تبادله را وګرځي د کوکنارو، موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښې مو دي.
منم عبدالحق جاهدی مخکې خودل ته کوکنار کړی کېده، اوس خو کوکنار بند سوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جن پرته کړو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه، سري او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړي دي، د غنمو تخمونه بیل توضیح کړي دي، د کوډون دغه ترڅنګ کوډون وسره کړي دي، او دغه رقم د انزرو نالاندي او د انارو نالاندي دغه یو ته توضیح کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. د هغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیل معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتاره په شاوخوا کې د بدیل معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او مؤسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلې، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلې، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیر ما سره یو څو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو، زندان ته یې راوړو، پوستکه شپه رامنه کړو، بیا زندان ته راوړو. زندان کې پنځه ورځې بندیانو هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي، ډوډۍ بالیا وایي یا بنه به پیو تشناب کې څو شپې بندي کړي وو. هلته زموږ ملګرو کول ته والم ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو، او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پاملرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوې تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسدالله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کړي کې فعاله شوي دي، او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصتا نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر په خوا پر لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا ملاسترارونه ده او د پراتلون کلو کې ان شاء الله د دې لاسترارونه لپاره کار کوو چې دا لاسترارونه خوندي وساتو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.